دا مشال ریډیو دے سحر مو په خیر نن د جمعه ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې سلوره منټه ده. اوریدونکو د خبرونه بعد اوس د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې دوام لري. د خبرونه کې به د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه تازه راپورونه، خبرونه، کلتوري خبرونه او دا شان تاسو لپاره ستاسو د خوښې نور یو شمېر پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لومبي ورزو ملیحا امیرزاده ته او د دې وخت تازه خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی. د افغانستان د استخباراتي ادارې یو پلاوی د پاکستانی چارواکو سره خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. امریکا په پاکستان کې د وانه طالبانو کمانډر مولا نذیر د وژنې د رپورټونو هرکلی کړی. تمه کیږي افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکي اونۍ کې د خبرو لپاره امریکا ته ورسي. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت تر ریاست یو پلاوی 13 ورځ پاکستان ته تللی چې دغه هیواد له چارواکو سره د ترهګریزې جګړې په لړ کې په همکارو خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې افغان پلاوی به د اسلام آباد په 2 ورځني سفر کې د طالب بندیانو په افغانستان کې د سولې د بهیر، د ترهګری پر ضد د ګډې مبارزې او ځینو نورو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت روانونه د 26 طالب بندیانو خوشي کېدل رسمن تایید کړي. د پیښور په کونسلګرۍ کې د خبریالانو یوې غونډې ته د وینا په وخت افغان کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل ویلي، د پیښور په مرکزي جیل کې خواوشا 1000 افغانان بندیان دي او په دې کې یو هم په ترهګرۍ کې ککړ نه دي. نوموړي چې پرون یې په خپل دفتر کې د پیښور د یو شمېر جرنلستانو سره خبرې کولې زیاته کړه.
دا معلومات رسمی معلومات دی. منگ پا اساس دی چی تقاضا وکړه د پاکستان د صوبوي چارواکو نه چې منگ ته دا موقع راکن دی چې منگ د جیلونو نه لیدنه وکړو. هلته منگ لاړو، له خپل افغانانو سره منگ مرکې وکړې. بیا د هغه جیل مشر سره منگ مرکه درلوده چې هغه منگ ته دا په ډاګه کړه. او منگ سوال هم دا وتېنه چې دا په کومو جرمونو دوی بندیان دي. هغه منگ ته په ډاګه وویل چې په دې کې یو داسې هم څوک نشته چې هغه په ترهګرۍ اخته وي.
نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو موجوده حالاتو د سیمې د جوړ جاړي، یووالي او امن لپاره باید چې رسنۍ خپل رول ولوبوي. د امریکا د دفاع وزارت د هغه رپورټونو هرکلی کړی دی چې په پاکستان کې اسلامي وسلوالې ډلې کمانډر په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت یا د پینټاګون ویان جورج لیټل د یادې حملې تصدیق نه کړ، خو ویل چې د مولا نذیر مرګ به د وسلوالو پر ضد یو مهم ګزار ثابت شي او امریکایي او پاکستانی ځواکونو لپاره به ګټور وګرځي. امریکا عموما د خپل ډرون پروګرام په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي په جنوبي وزیرستان کې د شورو په شپه مولا نذیر په میزایلي برید کې ووژل شو. په وژل شوو نورو 8 کسانو کې د غل وړپوړي مرستیال هم شامل وو. د جمعیت علماء اسلام فیډ علي مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی په پاکستان کې د خراب امنیت سیموار د هیواد ریاستی ادارې او مداریان سیاستوال دي چې هر وخت په زور په خلکو حکمرانی کړي. په ګلستان سیمه کې په شیخ الهند کانفرنس کې د خبرو پر مهال په سیمه کې د بدامنۍ او د منهاج القرآن مشر طاهر القادری ته په پام سره نوموړي وویل، نوموړي زیاته کړه په پاکستان کې به شریعت د سیاست له لارې راولي. 13 ورځ د پاکستان کرکټ ټیم په 1 ورځنۍ نړیواله لوبه کې په 15 منډو هند ته ماتې ورکړه. د هند د کلکتې ښار په ایډن ګارډن ګراوند کې پاکستان اول د بیټنګ کولو سره هند ته د 225 منډو هدف ورکړ چې د هند ټیم ټول لوبغاړي په 165 منډو وسوځېدل او پاکستان لوبه وګټله. په دې 3 ورځنۍ لوبو کې د هند ماتې خوړلو سره ټول سیریز پاکستان په خپل نوم کړ. په پاکستان کې ولس په میچ ګټلو خوشحالي څرګنده کړې. یو تن وایي،
پاکستان دا سیریز وګټو، دا ډیر وخت بعد، مطلب یو سیریز پاکستان وګټو انډیا نو په انډیا هوم گراوند باندې خپل روایتي حریف ته شکست ورکړي، نو دا زموږ لپاره ډیره خوشاله خبره ده.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری د پاکستان کرکټ ټیم، کرکټ بورډ او ټول قوم ته په میچ ګټلو مبارکي ورکړه. نوموړي د لوبډلې ستاینې کولو سره هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به هم په لوبو کې ښه کارکردګي وښایي. تمه د افغان ولسمشر حامد کرزی په پراتون کې نه کې د امریکا صدر بارک اوباما او د خارجه وزیر هیلری کلینټن سره د خبرو لپاره امریکا ته ورشي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویان دی وکټوریا نیولند ویلی تمه ده د کرزی سفر د راتلونکي نه په ورځ یعنی د جنوري د اتمې نیټې نه شروع شي او تر جمعې 11 جنوري دوام وکړي. د په خبره د دواړو خواو نه تمه کیږي چې په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي واک انتقال په ګډون په بشپړ معاملاتو خبرې اترې وکړي. په شام کې فالین وای په سرخار دمشق کې 13 ورځ د تیلو په یو پمپ کې په یو موټری بمی چاودنه کې لکتر لږ نه کسان وژل شوي دي. دغه شمېر د شام د بشري حقوقو د سر ادارې لخوا مخې ته راغلي دي. د شام سرکاري خبری اژانسونو هم د چاودنې رپورټ ورکړي خو د مرګ شوبلې شمېرې نه ده په ډاګه کړې. رپورټونه وایي د دغه بم هدف هغه موټری وي چې د تیلو ټینکې ډکولو لپاره په قطار کې ولاړې وي او تر هغه ډلې لپاره تورنې ګرځول شوي دي. د زیارت ورځې د دغه پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. په تهران کې انتظامیه سکولونو پوهنتونونو حکومتي دفترو او نورو ادارو ته د خالی په ورځ رخصتي کولو حکم ورکړي ځکه چې د ایران په سر خار کې به په دغه ورځ په هوا کې سخته آلودګي وي. د تهران گورنر مرتضی تمدن لخوا ورکړل شوی حکم وایي یوازې د ایمرجنسی او صحت سره تړلي خدمتونه به په دغه ورځ کار کوي. د اسنه خبری اژانس ویلي د فوټبال لوبغاړو صحت لپاره په تهران کې د فوټبال لوبې هم ځنډول شوې دي. رپورټونه وایي انتظامیه پلان لري چې په آلودګي کې د کمی راوستلو په خاطر به د ګاډو په ټرافیک هم بندیزونه ولګوي. بلخوا اوسیدونکو ته هم ویل شوي دي چې بې ضرورته سفر نه دې ډډه وکړي. د ایران سرخار د نړۍ تر ټولو آلوده ښارونو کې یو دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې هر کړي د امید سره چې تاسو به روغ یې جوړ یې خوشاله به یې او تاسو وخت به ختیریږي. اوریدونکو په روان خبرونه کې تاسو لپاره دا راپور نه راوړی. په پېښور کې افغان کونسل جنرال ویلي د پېښور په مرکزی جیل کې زر افغان کډوال بندي دي او یو هم په ترهګرۍ کې ککړ نه دي.
د دې تعداد پښتنه موږ هم وکړه چې هغوی تعداد موږ ته د زرو خلکو شاوخوا تنها په مرکزی جیل د پېښور کې وویلې.
د خیبر قبایلي سیمې خلک وایي په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړي په نخښه کېږي.
زما د لور جان جو پاکې تللو او جیانه راستانه شو 3 بجې بس موږ باندې قدرتي بم را ورسېده.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په پاکستان کې د خراب امنیت ذمہ وار ریاستی ادارې او سیاسي مداریان. د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نور راپورنو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راز زمونگا لومبی راپور تا او دغه راپور دی د افغانستان د استخباراتي ادارو چارواکي نن په پاکستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د چارواکو سره لید کته کوي او دغه لیدو کتو یا ملاقات مخه داده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترورستي پر ضد په همکاریو کې دوی نور هم د بل سره مرستو کې په دغه اړه باندې د اسمت سروان راپور ته وکړو.
د افغانستان یو ډیپلوماټیک سرچینې وویل د دوړو هیوادونو چارواکي به په خپلو خبرو کې چې دوه ورځې دوام کوي د دوه هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ پر همکاریو تمرکز وکړي. پاکستان ته د افغانستان د ویلي امنیت ریاست پلاوی په داسې حال کې تللی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد او په افغانستان کې د پخلاینې د پروسې د کامیابیدو په برخه کې هم همکاري مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې د باوري سرچینو په قول ویلي چې افغان او پاکستانی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د تیر میاشتې د حملې په اړه پر تحقیقاتو هم د نظر تبادله وکړه. پر اسدالله خالد چې اوس په امریکا کې درملنه کیږي تر ځانوژن کې حملې ورسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي و چې دا حمله د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پلان شوې و. کرزي د دې مسلې په خاطر د تحقیقاتو غوښتنه کړې و. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي ورسته لدی سفر کوي چې اسلام آباد د شپږویشت طالب بندیانو خلاصون تایید کړ. پاکستان د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د عدلي د وزیر مولا نور الدین ترابي په شمول د طالبانو څو پخواني والیان له بنده خوشي کړل. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په وینا افغان او پاکستاني پلاوو د طالبانو د خوشي کېدو پر مسالې هم خبرې وکړې. د دې رسپانې له مخې افغان چارواکي لا هم وایي چې پاکستان د بندیانو د خلاصون مسأله بشپړه کړې نه ده. افغان چارواکي د طالبانو د دوهم نمبر مشر مولا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان پلاوی به د اسلام آباد د سفر په لړ کې له پاکستاني چارواکو د خوشي شویو طالبانو په اړه د معلوماتو غوښتنه هم وکړي، لکه دا چې هغوی چیرې دي یا چیرې تللي، کله او ولې نیول شوي او یا دا چې تورې څه وو. په همدې حال کې راپورونه وایي چې امریکایي چارواکو له پاکستانه غوښتنه کړې چې د خوشي شویو طالب مشرانو او د غراز د نورو طالبانو په اړه معلومات ورکړي چې دا هیواد د خلاصولو نیت لري.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د پېښور کې د افغانستان کونسلګر کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل ویلي د پېښور په مرکزی جیل کې خوښه یو زر افغان کډوال بندیان دي، په دې کې یو هم په ترهګرۍ کې ککړ نه دي. زموږ د همکار اسرار تل د پښتنې په جواب کې چې د دغه غونډې چې د پېښور په کونسلګرۍ کې را جوړ شوی و د دې موخه سوه افغان کونسل جنرال صدا سوال
مانن دا غونډه راغوخري وه. افغان مهاجرینو مشکلاتو باندې موږ وغږېدو. دلته د افغان مهاجرینو څه ستونزې چې دي او په هغې کې بیا دغه د پی آر کار چې په آخر د دسمبر د 2012 کې ختم شو، پاکستان حکومت چې هغه پریکړه کړې چې شپږ میاشتې به ته تمدیدېږي، تر هغه چې اوس عملا دې صوبې ته یا رارسېدلې نه ده که رارسېدلې ابلاغ شوې نه ده، نو موږ هلې هم دا وایو چې هغه ابلاغ شي، چارواکي په دې باندې پوه شي چې زموږ افغان مهاجرو ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړ شوی ده، په دې باندې بیا دوی
تاسو په خبرو کې وی چې واړه مشکلات خو دغه انعکاس څه کوي چې دوړ خو سیمو ته امن ته زیان رسي، کله تاسو دغه سرګندونه وکي؟
هغه سرګندونه دا ده چې کله کله دواړه غاړې غیر مسؤول اشخاص راجک شي یو عمل باندې لاس پورې کاندي چې هغه د دواړو ملکونو د تعلقاتو د خرابتیا په خاطر دوی دا حل ځلې کاندي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. حقیقت داسې ده چې دواړه ملکونه چې همسایه او ګاونډي هیوادونه دي اوږده پوله لري او دلته ډېر مشترکات لري. دغه په بنیاد باندې موږ غواړو چې میډیا او ژورنالیزم دغه خبره د چارواکو ته ورسوي او د غوي ذهنونه په خلاص شي.
یو خبره دغه هم راغلی و چې ترهګر هم د دې وړو مشکلاتو نه ګټه اخلي.
بله، ترهګر یا دهشتګر له پولیس نه یو قدم مخکې ده. غوي خو ډیر کوشش کوي چې له هغه موقع نه استفاده وکړي چې غوي خپل اهداف ترلاسه کړي. خو دې ته باید افغانستان او پاکستان لاسونه سره یو کاندي او دوی ته دا موقع په لاس ورنه کړي چې دې کې بیا د دوه ملکونو دی خرابتیا لار گام وخصل شي.
تاسو په خپل خبرو کې چې دلته په جیلونو کې چې څومره خوښه زر افغانان دي، هغه کې یو هم داسې په داسې تور کې نشته چې د ترهګرۍ یا په لوی جرمونو کې وي.
دا معلومات رسمي معلومات دي. موږ په اساس دې چې تقاضا وکړه د پاکستان د صوبوي چارواکو نه چې موږ ته دا موقع راکړم چې موږ د جیلونو نه لیدنه وکړو، آلته موږ لاړو خپل افغانانو سره موږ مرکې وکړې. د دې تعداد پښتنه موږ هم وکړه چې هغه تعداد موږ ته د زرو خلکو شاوخوا تنها په مرکزی جیل دی په خبر کې او ویلې او غلس هم آماده شو، اوس هغه په یو کمیسون کې به بیا افغانانو ته سپارل کیږي. بیا د هغه جیل مشر سره موږ مرکه درلوده چې هغه موږ ته دا په ډاګه کړه او موږ سوال هم دا وته نه چې دا په کوم جرمونو دوی بندیان دي. موږ ته په ډاګه ویلې، په صراحت ویلې چې په دې کې یو داسې هم څوک نشته چې هغه په ترهګرۍ اخته وي یا په دهشتګرۍ دلته نیول شوی وي. دا د خوشاله ځای ده.
الته چې کوم پاکستانیان زی د مزدورو لپاره هغه زورول کیږي، داسې خو نه ده چې د دې پولیس یا دغه په بدل کې دغه اقدامات کوي. داسې
ان شاء الله دې ته به موږ موقع هم نه ورکو چې داسې او سره مان تشي چې هغه بیا د حکومتونو په خلاف راشي. نو زمنګ هغه چارواکي دې خبرې ته متوجي دي، خو کله نه کله چې هغه ډېر وړې ناخوال رامنځته کیږي دغه مخه به موږ نیسو او دې ته موږ متحد یو.
رسنیو نو څومره امید لري نن چې مغونډه جوړه کړي و چې په دغه کار کې بستاسو د دوړ خو هیوادونو د امن لپاره منډه وکړي.
زه په دې باندې بېخي مان لرم چې رسنۍ نن په جهان کې ډیر خرول لري. یو بیل غیدا چې نن دا غونډه غلې و او دا به ان شاء الله چې ټولو مسولینو چارواکو ته دا خبر رسول کیږي.
په پېښور کې افغان کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیلو چې زمونږ د همکار سره خبرې کولې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروے پپوکم یولس بجو اقتصادی نڑے
پپوکم دو بجو
دا سندرو امیر
پو منٹ دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپوکم دریو بجو
پام کوا
پپوکم سلور بجو
روخانہ مستقبل
پپوکم پینز بجو
افغان ولس مشر حامد کرزی بعد دوشنبه یا گل پورز امریکا تزی دی بلتا تر کال 2014 ورستو د کابل او واشنگتن ترمنز د اړیکو او د افغانستان راتلونکي په اړه له امریکایي ولس مشر بارک اوباما سره خبرې کړي. کرزی په داسې وخت کې امریکا ته روان دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو نوې هیلې هودرې دي. نور حال د صالح محمد صالح پر راپور کې
افغان ولسمشر حمید کرزی د دوشنبه پر ورځ امریکا ته ځي او خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره به وګوري. دی به په 2014 میلادي کال کې د امریکا د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر مسلې هم جدي خبرې وکړي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼه لیکي دواړه مشران همدا شان د افغانستان لخوا په پوځي برخه کې د غشتونو پر برابر سیویلست هم خبرې کوي. د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له دغو خبرو اترو د کابل توقعات څرګند کړل چې د ده په وینا دا مذاکرات له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې مشخصوي. په کابل کې د امریکا سفارت، سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ممکنه خبرو اترو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. واشنگتن او کابل د تیر میلادي کال په وروستیو کې د دوه اړخیز اوږدمهالي امنیتي تړون په اړه خبرې پیل کړې چې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو مسله هم پکې شامله ده. سپینې ماڼۍ تر اوسه په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر په رسمي ډول نه دی په ډاګه کړی، خو امریکایي چارواکو ویلي چې سپینې ماڼۍ غواړي تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې تر 300 زیات امریکایي سرتیر پرېږدي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د 6,000 او 15,000 ترمنځ د سرتیرو د پاتې کېدو پیشنهاد کړی دی. ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ولسمشران له طالبانو سره د سولې پر نازکې پروسې هم خبرې وکړي. په وروستیو کې په فرانسه کې د سختریزو طالبانو استازو او د افغانستان عالي رتبه سیاستوالو په خپلو کې وکتل او داسې ښکاري چې طالبانو په دې برخه کې خپل دریز نرم کړی و. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسن مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د کرزی د دې سفر لپاره واشنگتن او کابل هر اړخیزه اجنډا برابره کړې چې ګڼ مسایل پکې شامل دي، لکه د سولې خبرې، دوه اړخیز اوږدمهالي امنیتي تړون، تر 2014 میلادي کال وروسته پوځي تجهیزات او مالی مرسته. دوول دا داس یو سفر دی چې ډیره تیاری ورته نیول شوې ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
په ډیلی بیسټ ویبپاڼه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د کال 2014 په اړه مقاله خپره شوې چې لیکي دغه کال نه یوازې افغانان اندېښمن کړي، بلکې د پولې هاخوا ته پاکستانیان هم په اندېښنه کې چولې دي. د مقالې په وینا د کال 2014 په اړه طالبان هم زیات تشویش لري. د دې مقالې مهم ټکی احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي 2013 کال نه یوازې افغانستان او د دغه هیواد جنگ ځپلي ولس اندېښمن کړي، بلکې طالبان یې هم له تشویش سره مخامخ کړي دي. بلخوا په گاونډ کې د پاکستان خلک هم له تکلیف څخه تیریږي. په افغانستان کې یاغیان له دغه هیواد د نړیوالو ځواکونو وتلو ته خوشبینه دي او فکر کوي چې کېدای شي چې دوی یو ځل بیا منظم شي. که څه هم یاغیان افغان ملي اردو یو بې خطره ګواښ ګڼي، خو په خپلو کې اوس هم دوی باوري نه دي چې دا ځواک به څومره زورور وي. مقاله زیاتوي افغان ولس د نړیوالو ځواکونو وتلو هم اندېښمن کړی دی. یو خو د دوی په وتو سره دغه ولس د نامنۍ له ګواښ سره مخامخ کېدای سي، او بلخوا په دې هیواد کې د اقتصادي کمزورتیا اندېښنه مخ په زیاتېدو ده. دا مهال د افغانستان د کلنی آمدن 9% برخه چې 13 ارب ډالر جوړیږي د بهرنیو ځواکونو او پرمختیایي مرستو له لارې ترلاسه کیږي. ولس اندېښنه لري کچیر بهرنیان ووتل او خپلې پرمختیایي پروژې بند کړي، نو په هیواد کې به د بیروزګاری کچه مخ په زیاتېدو سي او ګڼ شمېر خلک به بیکار سي. مقاله زیاتوي د دې هر څه سربېره د خپلمنځي جنگ لوی ویره لیدل کیږي. افغانانو دغه ډول جګړه 6 کاله مخکې هغه وخت ولیده کله چې روسي ځواکونه د دوی له هیواد ووتل او بیا ترمنځ د بیلابیلو ډلو ټپلو په نوم جګړه پیل شول چې ډیر زیات ځاني او مالی زیان یې واړوي. د مقالې په وینا په 2013 کال کې د افغانستان د تقدیر فیصله پر پاکستان هم تکیه کوي چې یو شمیر افغان طالبان هم په دې موافق دي چې اوس مهال په پاکستان کې خوندي پټنځای نه لري. طالبان ویره لري چې کېدای شي پاکستان د خپلو ګټو لپاره د دوی په اړه پریکړه وکړي. د طالبانو د استخباراتو یو مشر ډیلی بیسټ ویبپاڼې ته ویلي چې د دوی لوی اندېښنه دا ده چې هسې نه پاکستان د 2001 کال په څیر یو ځل بیا پر دوی د شا له خوا وار وکړي. طالبان په خپل منځ کې هم په یوه سلا نه دي چې جګړه به کوي که به د سولې په پروسه کې برخه اخلي. د طالبانو د استخباراتو مشر زیاتوي چې دوی اوس د پخوا په څیر کمزوري نه دي او که پاکستان د دوی په خلاف کومه پریکړه وکړه نو له پاکستاني طالبانو سره به یو ځای سي او د پاکستان په ضد به بریدونه وکړي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان هم د طالبانو په اړه اندېښنه لري، بل دا چې په پاکستان کې د هیواد د ولسمشر آصف علي زرداري، د پوځ د مشر اشفاق پرویز کیانی او د چیف جسټس افتخار محمد چودري د دندو موده په 2013 کال کې پای ته رسیږي او هیواد به له نوي مشرتابه سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی په ملکی په مداري توپ د خلکو ژوندونه سوک نشي ګټلې. نو موږ دې ته کړه دا په پاکستان کې د خراب امنیت ذمہوار ریاستی ادارې او سیاسي مداریان دي. نور حال د کوټنا زموږ همکار خدای نور ناصر راکړي.
د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په پاکستان کې د خراب امنیت ذمہوار د پاکستان ریاستی ادارې او مداریان سیاستوال دي چې د په خبره هر وخت یې په زور د دې هیواد په وګړیو حکمرانی کړي. د جمعیت فیډلی مشر په ګلستان سیمه کې د شیخ الهند په نامه یو کانفرنس ته په خبرو کې وویل ګلستان چې له څو لسیزو راهیسې بدیو او شخړو ځپلی په اوس وخت کې نه یوازې ګلستان بلکې له باجوړ نیولې بیا تر کراچۍ پورې په ټوله سیمه د بدامنۍ اور لګېدلی دی. د منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری ته په پام سره نوموړی وویل په تیر وخت کې هم د ده په څیر ډیری نورو کله په یوه جامه کې او کله هم په بله جامه کې د پاکستان پر اولس پاچاهي کړې چې د ده په خبره نور یې اولس په مداریتوب باور نه لري. د پاکستان ریاستی ادارو ته په اشاره سره مولانا فضل الرحمن زیاته کړه د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې کله هم د اولس په خوښه حکمرانانو حکومت کړی نه دی. د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن دې کانفرنس ته په خپلو خبرو کې وویل په پاکستان کې به شریعت د سیاست له لارې راولي. تر کانفرنس وروسته مو همدا پښتنه د نوموړي مخ ته کښېښود چې په پاکستان کې شریعت د سیاست له لارې او په ګاونډي هیواد افغانستان کې بیا د ټوپک له لارې لامل یې څه دی. مولانا فضل الرحمن یې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل
په افغانستان باندې جنگ پیل شوی دی، مسلح جنگ پیل شوی دی، په پاکستان کې سیاسي عمل دی. نو سیاسي عمل له لارې موږ دا وایو چې د پاکستان ټول سیاست، معیشت، دفاع یو بین الاقوامي تاثیر لاندې ده. په افغانستان کې باقاعده قوتونه راغلي دي، په افغانستان قبضه کړی دی، په افغانستان کې جنگ پیل کړی ده. نو د دواړو ملکونو په ماحول کې فرق ته باقاعده دی.
د یادولو وړ ده چې د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې ګلستان هغه نه امن سیمه ده چې پکې د بیل بیل قبیلو ترمنځ شخړو او بدیو د دې سیمې امنیت او پخوانی میلې ختم کړي. د پنځشنبه په ورځ د یادې سیمې یوې قبیلې په جمعیت او ځینو نورو یې په پښتون خوا ملي عوامي ګوند کې ګډون کړی. د سیمې اولس هیله مند دی چې کېدای سي د دې قبیلو په سیاست کې لاره تک سره به په سیمه کې بدیو او شخړو ته د پای ټکی کښېښودل سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ګلستان.
او سرزو د پاکستان قبایلی سیمې خیبر جنسیت چرته چې ولسی وګړي وایي چې د غلطه په عامو خلکو د ماټر ګولو د راپریوتو پیښې زیاتې شوې دي او په دې وروستو کې یو شمیر ولسی وګړي د دغه ړندو ګولو ښکار شوي دي. د باړې خلکو غوښتنه کړې ده چې د ولسی وګړو په نښه کولو نه دي نوره ډډه وکړي شي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د خیبر ایجنسی د باډی تحصیل د خلکو په وینا په دې سیمه کې په عام ودانیو باندې د مارټر ګولو د راپریوتو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي چې په دې وروستیو کې یو شمیر ولسی وګړي د دغو ړندو ګولیو ښکار شوي دي چې ځینې پکې ووژل شول او ځینې جوبل او بیا ځینې پکې د ټول عمر دپاره معذوره شول. د تیر پیر په ورځ هم د باډی پاکاخیلو سیمه کې د یوې داسې کورنۍ کسان په نښه شول چې د یو واده د مراسمو د پاره په یو ویګن ګاډي کې روان وو. په دې پیښه کې د دغې کورنۍ مشر حاجی محبوب ووژل شو او نور 15 کسان یې جوبل شول چې اوس د پیښور په خیبر ټیچنګ روغتون کې تر علاج لاندې دي. د دغې کورنۍ په جوبلو کسانو کې د 3 کالو ماشومې نه تر 6 کالو پورې کسان شامل دي. د دغې کورنۍ یوه میرمن راجمینه د مارټر ګولۍ د پیښې په حقله باندې ریډیو ته وایي:
زما د لور جان جو پاکې تللو او چې نه راستانه شو 3 بجې بس مونږ باندې قدرتي بم راوغورځېده. ځان هم نه شو خبر. مونږ وایي چې خوب هم ولیده. مخکې کسان ټولو نغړي کټ وو. ورستو ټول په شیشو باندې ټول سوري سوري شول. چا پښې ماتې شوې، چا نه زنګانو کټو سوراتې، چا مایدې غوسې شوې او یا په کېټه کا لاړ خپل خاوند مې. زما 15 بچې دي. دا ماشومان پاتې شول. زما خو نور هیڅوک کم نشته.
او د یاد کورنۍ یو بل تن حنیف خپل احساسات صدا سے شریکوي:
و چکم د ټول ولګېدل، چانه پخې کاټتي، چانه لسونه کاټتي، و څوک چکم د مړشول زوتی مې کن زمن دي. دا مې وررې ور یارونه دي. نو والا کب دا باندې پیګو چې دا څه شی حکومت روان کړای دی، چې دا څه شی کوي و دا ووم لاګي.
نوموړي زیاته کړه چې باید په دې سیمه کې د عامو خلکو په نخښه کولو نه ډډه وکړی شي او چارواکي د ورسره د جوبلو کسانو د درملنې دپاره مالی مرستې وکړي.
نوموي چې بالکل د ظلم بند شي و دا ډزې او بېګنا ماشومان لګېږي، زنانه لګېږي، نو چې دا بند شي صحیح دي. او مرستا روسرا وشی کوپی مرستا چا وشی روسرا زکا چا مدر بیواسا خلکی و غریب خلکی و
حسا موکڑا چی پا دی پیخه کی جوبلو ماشومانو او زوانانو سرا خبری وکڑو خود دی جوبلو کسانو د خپل نازک روختیهی حالت لوجه خبری اونکڑای شوی. د باڑی سیمی د ولسی و گڑو پا نخکی دو د ستونز پاڑا مچکلا د پوز مدبواتی سانگی آی اس پیار یو چارواکی سرا رابطه وکڑا نو دی پا دی حکلا د سر ډول رای را کولو نا ډډه وکړه. په عامو خلکو د مارټر ګولو د راپریوتو د ستونزې او یادې متاثره شوي کورنۍ سره د مرستې په حکله مو چې کله د باډې نه منتخب شوي د کامی اسمبلۍ غړي حمیدالله جان اپریدي سره رابطه وکړه نو دوی وویل:
نو په دې حکله کې همیشه مونږ دا مسلې د متعلقه حکام سره دام راوچتې کړي دي. مونږ د دې پوښتنه په مونږ باندې یو بنیادي حق دی. زموږ د علاقې خلک دي. مونږ باقاعده ډاکټران شاګولات دي، ډاکټران دي ورغلي دي، زمونږ په تاکید ورغلي دي. د دې د پاره چې کم د دې کمپنسیشن دی د هغې خبره مونږ روانه کړې ده. او اوس هم دا جوبل زخمیان چې کم دي د دې د پاره په هغې ورزي زمونږ خپله لکان ورغلي وو هسپتال ته او د سرکار د طرفه چې کم امداد دی هغه به هم ورسره کی.
یاد دی وی چې د خیبر جنسی په باډه تحصیل کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ پکې د نښتو په مهال ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي. خو بیا دغه د باډې خلک وایي چې باید امنیتي سرتیری په دې سیمه کې د عامو خلکو په نښه کولو نه ډډه وکړي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ.
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3:30 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
مشال روغی اردوونکو چې تاسو د پاره هر ورځ نه ساته ژوندې خبرونه راوړي. د خبرونه د پاکستان، افغانستان او په خاص توګه د دغه دوړو هیوادونو ترمنز چې کومي قبایلی سیمې دي په دغه سیمو کې د امنیت سوځره دغلته د معیشت او دغلته سټولنیز او کلتوري بدلونونه روان دي د خلکو بیکور کېدل دغه سیمه کې جګړه په دغه ټول باندې موږ تاسو لپاره به طرفه خبرونه او تبصره راوړو تاسو به زموږ سره ملګری درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې کېدونکو دي د مليحه مرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه اورو
د افغانستان د استخباراتي ادارې یو پلاوی د پاکستانی چارواکو سره خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. په پېښور کې افغان کونسل جنرال وای په پېښور کې خواوشا 1000 افغانان په جیلونو کې اسې بندي. امریکا د هغه رپورټونو هرکلی کړی چې په پاکستان کې د واڼه د طالبانو کمانډر مولا نذیر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وای په پاکستان کې د خرابو حالاتو ذمہ وار ریاستی ادارې او مداریان سیاستوال دي. تمکیگی افغان ولسمشر حامد کرزی با پراتلون کی اونے کے دا امریکہ صدر بارک اوباما سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته ورسی. د پاکستان کرکټ ټیم 13 ورځې هند ته ماته ورکول سره یو ورځنی نړیوال کرکټ سیریز په خپل نوم کړ. په شام کې 13 ورځې په یو بمی چاودنه کې لکتر لګا نه کسان وژل شوی دي او په تهران کې د هوا د سخت آلودګۍ له کبله د خالی پورس رخصتی اعلان شوی.
مهم خبرونه به ورده اوریدونکو ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سلی کړی دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض ګل موسی خیل ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د ټول ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن په فیصلو لیکلی دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه لیکي چې ملک کې د امن او امان عمومي صورتحال خراب دی او د دې اثر نه یوازې د خلکو په ژوند کېږي بلکې د سره کاروباري هلزلې او معیشت هم په ټپه ولاړ دی. خو بل طرف ته حکومت دغه لړکی هیڅ قسمه سنجیده ګامونه نه دی اغستې چې ورسره د خلکو مالو سر حفاظت وشي. ادارې زیاتوي چې اوس د ټول ټاکنو مخکې الیکشن کمیشن کومې پریکړې کړې دي باید چې سرکاري ادارې وفاقي او صوبایي حکومتونه الیکشن کې برخه اخیستونکي کسان او عام ووټران په دې عمل درآمد وکړي او بل دا چې تر ټوټاکنو پورې د وسلو لایسنس نه جاری کولو کومه فیصله شوې ده دا هم ښه خبره ده. خو د دې سره سره باید چې د وسلو په غیر قانون وړو وړو کاچاق او خرص هم مکمل بندیز لګول شي او د دې کې ککړو خلکو ته سزاګانې ورکړې شي نو ورسره به زموږ ملک د جرمونو او ترهګرۍ نه پاک شي او دغه رنګ په دې تجویزونو عمل کولو سره به ټوټاکنې هم پاکې صافې وشي او هیڅوک به په دې اعتراض نشي کولی. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د ترهګرو لخوا د پولیو په ډلو حملو رستو سباله د پولیو مهم یو وار بیا شروع کیدل بهشکه یو لوی چیلنج دی او د چیلنج چې د کامیابیدو لپاره د پولیو ډلو ته تحفظ ورکول به د راتلونکي مهم لپاره لار هوار کړي. ادارې زیاتوي چې حکومت د پولیو ډلو د حفاظت لپاره پولیس ورکړي دي. حقوق تیشي نتل پولیس هم د ترهګرو لخوا په نخ کړی شوی دي نو داسې حالاتو کې به ترهګرو ته په یو وخت دوه نخې کې خودي شي. د ادارې په وینا تر څو چې د کلو پټواریانو ګرداورو عالمانو او د کلی سپینروبو او مشرانو په مرسته په جمعتونو او حجرو کې د ساسکو کولو بندوبست اونشی نو دا مهم هیڅ کله نشي کامیابې دي. اداري اخر کلی کی چې بهر حال اوس چې سبا د پولیو مهم شروع کیدونکې دي نو ضرورت د دې خبرې دي چې د پیښور داخلي او خارجي لارو باندې چیکینګ نه یوازې سخت کړی شي بلکې خوښه علاقو کې د پولیسو په غش کې هم اضافه وکړي شي نو هله دا چې ورسره به دا مهم په خیر سره سرته ورسی. او ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کلی کی چې په پاکستان کې په فصلونو کې تر ټولو زیات غنم پیدا کیږي خو ځنې تاجرانو د زیاتې ګټې په غرض وړو افغانستان او منځي اسیا ملکونو ته لیږل شروع کړی دي چې وجه یو وار بیا د وړو بحران پیدا کېدو خطره ده. ادارې لیکي چې تیر وختونو کې هم ملک کې سو وارې د وړو بحران پیدا شوی وو او د دې غټه وجه افغانستان او منځي اسیا ته د وړو سپلای وه. ادارې وایي چې د غنمو نوي فصل راتلو کې تقریبا درې میاشتې پاتې دي که حکومت د غنمو موجوده ذخیرو حفاظت ونه کړو او د غنمو د کاچاق مخنیوي ونه کړی شو نو ملک کې بیا د وړو بحران پیدا کېدی شي او څنګه چې ټول ټاکنو ته هم لږ وخت پاتې دی نو د دې بحران سره د حکومت کارکردګي نور هم متاثره کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانوی ورسپانه ډیلی ټیلیګراف په یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د پولیو په اړه د ویرې ډکې سازشي نظریې لکبله طالبان د مرستندوی ادارو کارکونکو وژني. ورسپانه لیکي په پاکستان کې سخت دریځ اسلامي ورپکې دې ته تیار دي چې سکول ته تلونکي نجونې وژني او یا د استادانو پر مخونو تیزاب وشیندي. د نوی کال په لومړۍ ورځ د وو کارکونکو وژنه د لوی جرمونو لړۍ ده. ورسپانه لیکي د پاکستاني طالبانو لخوا او د هغو د ملګرو د وو معصوم کارکونکو چې شپک پکې خزبي وژنه یو بوزدلانه فعل دی. ډیلی ټلیګراف ورسپانه پښتنه راپورته کوي، کچري سازشي نظریه چاته ضرر نه رسوي نو بیا ولې په پاکستان کې داسې قسمه پیښې رامنځته کیږي؟ د پاکستان طالبان او د هغې ملګري دا ګومان کوي چې د پولیو واکسین ورکول د لویدیز یو سازش دی چې مسلمانان شنډ کړي او یا ورته د ایډز ناروغي ورواچوي. دا ویر ډکه دا نظریه په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې موجوده ده او هم دغه وجه ده چې په دغه هیوادونو کې د پولیو ناروغي لا تر اوسه پورې شتون لري. ورسپانه لیکي کېدای شي چې څوک په دې خبره اعتراض وکړي چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د هیپاتایټس واکسین د مهم د لارې د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن پټنځای معلوم کړی وو، خو د پولیو په اړه سازشي نظری له کلونو راهیسې را روان دي. په 2003 کال کې د نایجیریا په درې ریاستونو کې د پولیو د ساسکو ورکولو مهم ودرول شوی وو چې له کبله دا ناروغي نوره خوره شوه. ورسمان لیکي چې څوک د پولیو مخه نسی باید ورسره د برداشت نه کار وان خستل شي، او هغه څوک چې دا سازشي نظریه خوروي نو هغه نه غواړي چې دې بد ناروغي نه نوي نسلونه بچ کړي. ډیلی ټلیګراف او رسپانه د مقالې په پای کې لیکي چې د پولیو مهم پرزت کمپاین کول په دې معنی ده چې تاسو د مازور ماشومانو پرزت کمپاین کوي. بلخو امریکایي رسپانه نیویورک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دغه هیواد کې د 2014 کال وروسته د شپږو زرو نه واخلي تر شل زرو پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو وړاندیزونه ورکړي. ورسپانه د یو مشر فوجي چارواکي په حواله لیکلي چې جنرال جان ایلن د دفاع وزیر لیوان پانیتا ته درې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې د شپږ زرو، لس زرو او د شل زرو پوځیانو د پاتې کېدو خبره شامل ده او ورسره د خطرونو نه هم خبرداري ورکړل شوې ده. ورسپانه د چارواکو په حواله زیاتوي چې د شپږو زرو پوځیانو پاتې کېدل به د امریکا د هلو زلو زیاته ناکامي ښایي، همداراز د لسو او شلو زرو پوځیان به دا خطر راکم کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د ناصرګند چارواکي په حواله وایي چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د هلو زلو کامیابی د سره تړل شوی چې افغان حکومت خپل ولسته څومره بنیادی سہولتونه ورکوي. چارواکي وایي چې د شپږو زرو امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به د هغه میشن برخه وي چې د ورپکو پر ضد ځانګړي عملیاتو کې به برخه اخلي او افغان ځواکونو ته لوجستیکي مرسته او روزنه کې به هم کمی راځي. نیویارک ټایمز ورسپانه د چارواکي د خولې زیاتوي چې د لسو زرو امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به د خبر یقیني کړي چې د افغان ځواکونو روزنه نوره پراخه کړي او د شلو زرو ځواکونو سره به بیا د ځینو ځایونو سار هم یقیني شي.
په ایکسپرس ټریبیون رسپانه کې لیکل شوی چې د پاکستان کلتور ته وکتل شي نو ورسره د سیاست سره تړلې پښتنو ځوابونه میلاوي دي شي. لیکوال په دغه مقاله کې د تکتنه کړي چې ولې په پاکستانی سیاست کې د یو څو کورنیو کسان په بیا بیا په واک کې راځي. د دې مقاله مهم ټکی د ملیحه امیرزاده نورو
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې لیکوال رسول بخش رئیس لیکي تاریخ یوازینې لاره ده چې په کتلو سره د راتلونکي سیاست جاج اخیستل کېدی شي. لیکوال د انتخاباتو په حواله لیکي چې پیشنګوئی پرې کېدی شي، خو په دې کې په مکمل ډول دا نوی معلومه چې ووټران به کومو ګوندونو، ډلو یا کسانو ته ووټ ورکوي. خو بیا دا لیکي په پاکستان کې که کلتور ته وکتل شي نو د خلکو د سیاسي رویې جاج اخیستل کېدی شي. په مقاله کې دیتا کتنه شوې ده چې په پاکستان کې د ځینو کورنیو امیدواران د رشوت ریکارډ لرلو باوجود ولې په بیا بیا په واک کې راځي. په مقاله کې لیکل شوی چې دا سیخکاری د آفتونو سره په مقابله کولو کې پاکستانیان د نورو هیوادونو په پرتله ښه دي. د خوشحالۍ په کچا پاکستانیان په سر کې دي چې ډېر تجزیه کاران یې دروغ بولي، خو د لیکوال په فکر په پاکستانی کلتور کې خلک مطمئن دي، ډېر مهم جوړ نه دي، سخی دي او د قبیلو، نسل او ملګرتیا په دایره کې له یو بل سره پیوستلې دي. د اقتصادي بحران، بیروزګاری او د روانو حالاتو سره تړلي خپګانونو په وخت خوشحالي یو غیر حقیقي سیس ښکاري، خو د لیکوال په فکر ضروري نه ده چې خوشحالي د یوازې د اساسو، بانک اکاونټ یا د پیسو سره تړلې وي. لیکوال زیاتوي په پاکستان کې هم د یو څو سیاسي کورنیو امیدواران په بیا بیا په واک کې راځي، ځکه چې په اصل کې خلکو سره بل لارې نشته. هغوی ته یوازې د یو بد په پرتله بل بد انتخابول وي چې د بدی کچای د بل په مقابله کې لږه کموي. د لیکوال په خبره هغه ته داسې ښکاري چې د آبادۍ د ووټ ورکوونکو رویو جاج اخیستلو لپاره په کلیوالو سیمو او ټولنیزو کچو تعلقات، د ادب او تهذیب، کلتور او په رابطه کې پاتې کېدل زیات اهمیت لري، نه چې په کامي او صوبایي کچه د حکومتي سارنې سیاست. او زیاتوي دا هغه په فکر دا د مالدارو او د عامو خلکو ترمنځ تعلق او نږدېوالی وي چې په ځایي او لوړه سطح ائتلاف مخې ته راولي. په مقاله کې لیکل شوي هغه امیدواران چې په ځایي کچه یې مؤثر او پراخه ټولنیز نیټورک جوړ کړی په سیاست کې زیات کامیاب وي. د لیکوال په خبره که راتلونکي ته د هیواد د کلتور په تناظر کې وکتل شي نو داسې ښکاري چې په نوي کال کې به څه لوی بدلون نه وي، خو بیا لیکوال هیله ښکاره کوي چې هغه څوک چې سیاست کې د بدلون امید لري نو دا هم یو حقیقت دی چې کلتور تل یو شان نه وي پاتې او د وخت او ضرورت سره سره بدلیږي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د سکیورټی پلان اعلان کړی دی او ویلي دي چې په حساسو پولینګ سټیشنونو باندې د فوج ځوانان ځای په ځای کولی شي. تفصیل اسلام آباد د سراج ظهیر پر راپور کې.
اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراهیم په مشرۍ کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د سیکورټی پلان جاری کړی شوی دی. پلان کې ویل شوی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو پورې د هر قسمه وسلې د لایسنس په جوړولو او د وټونو نه 15 ورځې وړاندې د افغان کډوالو په تګ راتګ بندیز لګولو فیصله کړی ده او ویلي دی چې د ټول ټاکنو لپاره جلسې به د چار دیواری دننه او د وټونو په ورځ به امیدوار ته د 15 ګاډ ساتلو اجازه وي. مشال سره خبرو کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید عالم اویل چې غونډه کې د فاټا په حق لا هم فیصله شوې ده.
کم الیکشن کمیشن کې اعلی سطحي اجلاس شوی او پای کې د لا انفورسینګ ایجنسی ټول خلک راغوسته او پای کې د فاټا د پاره هغه سپیشل دا وې چې دا غي کم پولیټیکل ایجنټ دي هغه به ریټرننګ افسر په تور باندې کار کوي. سکیورټی په باره کې هغه دا فیصله وکړه چې په هر ډیسټریکټ کې په هر ایجنسی کې به یو کمیټي جوړیږي. هغه ته به ډیسټریکټ یا ایجنسی سکیورټی کمیټي پای کې بده پولیس مشرانی پای کې بده ایڈمنسٹریشن مشرانی هغه کمیټي به په هغه حلقه کې په هغه ایجنسی کې په هغه ډیسټریکټ کې د امن او امان ذمہ داری او الیکشن کمیشن ته به جواب دی.
د ذکر وړ ده چې غونډه کې فخر الدین جی ابراهیم وختنه وکړه چې پټولو پولینګ سټیشنونو دی د پوز ځوانان ځای په ځای کړی، خو د دفاع سیکرټری ورته وویل چې اتیا زره پولینګ سټیشنونو باندې کدو دوه پوځیان هم ودرولې شي نو د دې نه 1,65,000 پوځیان جوړیږي کوم چې ناممکنه ده. لدی روستو فیصلو شو چې په حساس پولینګ سټیشنونو با د پوزوانان ځای په ځای کولې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ورو دغه اوریدونکو اوس حال درکو په جلوزو کیم کې د بیکور شو هلکو سهال دی او دغه د پاره چې کوم ځوانان د غلط دي تعلیم یافته دي هنر لري دغه د روزګار د پاره سبندوبس کیږي. په دې اړه باندې رابیا اکرم خان راپور راکړي.
په جلوزو کډوال کیمپ کې میش یو شمیر کډوال کارکونکي د نوکرو څخه لری کړی شوی دي. کله چې په دې لړکی مشال ریډیو د جلوزو کډوال کیمپ مشر نور اکبر افریدی سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د ملګری ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې یو ان ایچ سی آر پروجیکټ دوه اتیا کسان فارغ کړی شوی دي.
دا تقریبا 82 کسان دي. مونږ د پروجیکټ مو سره کار کوو، اسیم ډاون سایزینګ مونږ وکړو، څه کسان مونږ نورم پاره کړو، نو اوس هغه کیدای شي چې بل پروجیکټ والا غي ځان سره والی.
خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي کډوال ماهر افریدی مشال ریډیو ته وویل،
لازمی خبره ده سر خو به په دوه غتنه باندې ډیر زیات پریوزي، ځکه چې دوی نشي کولای چې به چرتلری ډیپټی مو ګوبل جلوزو کیم کې چې دوی کوم ځای کې دا کیم جوړ شوی دی او د دوی سره نږدې چرته داسې نور د روزګار کولو زریم نشته رای چا غویل تکي به دغه ډیپټیو کو دغه خپل جون دغه کی بیا غه قسم به حل کی.
نو مموري زیاته وی چې د بیروزګار کډوال ګیله کوي چې اغوی سره ناانصافي وکړي شو. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د ملګری ملتونو کډوالو نړیوال ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستان ویاندې دنیا اسلام خان سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې یو ان ایچ سی آر پروجیکټ نه دی ختم کړي، بلکې اوس یې د پی ڈی ایم ای یعنی د صوبایي آفت د نظم ادارې په ځای یو بل ادارې ته کړی دی.
اوس چې وی د تا کار ذمہ داری ایف آر ڈی او بل امپلیمنٹنگ پارٹنر وی د یو این ایچ سی آر دا هغه ته ور کال شوی دی. دا پروجیکټ بند شوی نه وی، په دا وکار شروع یې جاری به چې کوم وخت ضرورت او تاسو معلومه نه جلوزه کیم چې دی دا وخت ټول سغت آئی ڈی پی کیمپ پہ پدری کیمپونوں کی نو پتا کی دکار ضرورت پیشی لی او خاص طور سے پیخنی کی جکا وقت بارانو نو سی نو دا پروژہ یو این ایچ سی آر بند کرے نا دا صرف ایف آر ڈی دوز دا پروژہ کا مخبی بی آئی.
دنیا اسلام خان خپل خبرو کی ہلخ کار اکڑا چی ہم دا خلق با دیکار لپارا واپس اخستے شی زکا چودوی پا دا کار خپو ہی گی. رابیہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا باختر ستوری.
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
اور دن کو دا مشال ریڈیو خبرونه تاسو د مشال ریڈیو ڈاٹ کام د لارې اوریدئ شئ دغه تاسو تصویرونه ویډیوګانې هم کتئ شئ او خپل مشورې او تجویزونه هم ورکولئ شئ
شانتی خوار وار دیا ستاوانا چی فکر ور تو کم لکا غشرا وریگی رسا پپی خور لنگ رہا ستاوانا کنڑ دے کا پک تیادا کا لغمان دے کا کابل دے ستاروں گزر دے ماسی کر دے ہم پان خسم سڑ دے حیرانیم چنور ستا سنگار دی خلق نور غواری سنگار ستابانا دس سرا تشبیح ورکما حس بنا پوہی گما دس پشانت تیس کبھی گزار ستابانا یہ سما دزڑ زخمنا سما زڑ گے ساتھی باب بہار ستاوانا
چه فکر ورته وکم لکه غشی راوریگی رسا په پیښور له ننګرهار ستابانا د کرن خان په وازم سندره ورده اوریدونکو او اوس یو راپور او دغه راپور دی په کوټه کې د ګیس د کموالی په وجه باندې خلک د کوم ستونزو سره مخ دي څو وختنې کوي نور حال نیاز مسخیر راکړي
د کوټې یو هوټل چلونکي عبدالوکیل وایي د ګیس د تګ راتګ او کم دباو له وجې د دوی کاروبار اغیزمن شوی دی
گیس نسته موږ د ډیر غټ سړی سره مخامخ خیال د چور سولور بر گیس والا باندې راشتي تقریبا یو گیس تقریبا لاس پنځه روپیا په کیلو کې پورته کړی دی او دلته وروره موږ سلندران راوړی دی په هغه یو کار هم نه کیږي سالان موږ د غی پراتی دی او کم شدی چې دی هغه سار راوړی دی د غی پراتی دی وس مثال والا نور سره کیږي او وړمې د غی سپاته سولو تقریبا گیس دی تقریبا اتنه غانټه شاټ دی خو بس ډیر غټ ستړي دی
یو عام وګړی محمد یونس بیا وایي د ګیس نشتوالی او کم فشار د دوی عادي ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی
وزمش په پلیټ کې وسو اوس ګیس دلته نسته او موږ سودا راوړل سر زه خبر نوم چې به ګیس دي ما سودا راوړل هغه اوس ګیس نسته سودا د غیر ته کوچنیان سکول راځي او سلندر هم نسته سودا دغه سیزدا به سخت پخوم نه موږ ور لګولی سو نه م ور څوک پرېږدي په مالک مکان نه پرېږدي نه دلته لرګي او ښایسته چې څوک یې راوړي ډوډۍ شام چی پخې
د ګیس د تګ راتګ او نشتوالي له وجې یو شمیر خلکو د ډوډۍ ترلاسه کولو لپاره تنرو ته مخه کړې ده خو هلته هم یو تنور والا عبدالغفار یاد ستونزه په ګوته کوي
ګیس نه موږ خو یو کار نه بکیږي د بل سلنډر ډبې استعمالو د ډېر عذاب دی ډېر تکلیف دی موږ ته ډوډۍ نه پسې رسېږي چې په وسې نو موږ هغه سلنډر ډبې استعمالو سلنډر ډبې هم ختم شي بیا خو نو دکان بندې کاروبار بندې
بلې خواته په دغه اړه چې کله په کوټه کې د ګیس ادارې سوئی صدرن ګیس کمپنۍ یو لوړ رتبه چارواکی جنرال منیجر محمد رفیق بلو سره تماس ونیول سو نو نوموړي د خلکو د ستونزو په ځواب کې وویل
په زمي
کې د ګیس استعمال زیات سي پخوا د ګیس پر پایپ لاینونو د 200 کورونو استعمال اوس دغه کورونه تر 1500 زیات سوي دي ظاهر خبره ده هلته به دا ستونزه هرومره وي خدا ده په تیرو سوروزي کې یو څه تکنیکی ستونزه هم رامسته سوي وه اوس هغه موږ هواره کړې ده او اوس په د ګیس نشټوالي یا کم دباو ستونزه تر ډیره حده نه رامسته کیږي یاد د ویل تیرو سورز راهیسې د بلوچستان د زینو نورو سیمو په ګډون په کوټه کې هم سخت یخ روان دی او په تیرو نږدې سورز کې دلته د تودوشي درجه تر منفی 10 درجه راټیټه شوې ده خلک وايي په دومره زیات یخ کې د ګیس نشټوالي دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی اسکول نه غونډ راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو د خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په صوبې کې د کرکروندې د پرمختګ او سارو د ساتنې لپاره خصوصي ګامونه پورته کړی دي حکومت وایي د کرکروندې بودیجه صدور نیم کال وړاندې 0.5% وا چې د نیش برابر وا خدا محال د 10% ته رسول شوې ده نور حال غلام غوث راکی
د خیبر پختونخوا حکومت په تیرو سلورنیمو کالو کې د کر کروندې د پرمختګ لپاره د اغیستل شوی ګامونو په اړه تفصيلات خبره کړې دي او په دې لړ کې د خبرې شوی خبر پانی تر مخه د پختونخوا حکومت د محل د کلنی پرمختیاي منسوبې 10% برخه د کر کروندې په پرمختګ مصرف کوي په دې لړ کې د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان مشال ریډیو ته وویل
دا نوې سدي چې د واټر اینڈ اګریکلچر لپاره دغه لپاره دا اوس اوبا کې ځای نه شي دویم دا ده چې دا دنیا آبادی زیاتی کې لګیا دی ټیک یې او دا غره چې دا دنیا چسان آبادی کې لګیا دی هغه سره زموږ پیداوار هم دا نه زیاتی 2008 کې چې کله زه وزیر جوړ شوم نو ډېر مایوس کو نه ایڈی پی او 0.80 یو پرسنټ نو 0.80 اوس مختلف پروژکټونو په ذریعہ او دی خپل ریسان زمو پروګرامونه چې دي اوس 16-17% ورځي
ارباب ایوب جان زیاته کړه چې د پخوانی جرنیل زیولق په دور کې زمیدارانو ته د حکومت لخوا بوج برداشت کول یا سبسیډي بند کړی شوی و او موجوده حکومت په ټوبیلونو لګولو او شاړو زمکو هوارولو او نورو برخو کې د زمیدارانو سره مرسته کوي او د حکومت په ملاتړ زمیدارانو 1510 نوي ټوبیلونه په خپل زمکو لګولې دي او د خیبر پښتونخوا زمیدارانو تر دې دمه 50,000 کناله شاړه زمکه د کر کروندې قابلیت کړی دا
فارمر ته ډیولپ کنټریز کې زمیداران ته هغه سبسیډي ملایي دا سبسیډي دی او لاګوا کې بند شو اوس زمونږ شوبې شوبې چې دا هغه ټیول لپاره 50% ورکړي لینڈ لیولینګ لپاره 80% ورکړي موږ 510 او یو ټیول باندې سل کنا کینال ازمکه چه دا آغا دا و بخوار دا لانده رازی نو پینزه تا کم از کم 50,000 کینال ازمکه چه دا مونگ اپل چوبه که نمی آباده کرد.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا کر کرونده سره تړلی دا سارو دا ساتنی یا لایوستاک دا پرمختگ لپاره دا اغیستل شوی گامونو پا اړه هم معلومات خپاره کړی دی. په دې لړ کې د سارو د ساتنې یا لایو سټاک صوبایي وزیر هدایت الله خان مشهد ریډیو ته وویل
200 ډیسپنسریانې په صوبه کې منظور کړې. زموږ وزیر اعلی محترم امیر حیدر خان او کیسه پای کې زموږ سړی رمستو زموږ ادم را حصہ کېدل هم نه ځکه چې هغه باندې 800 میلیون روپۍ خرچ راتل. حکومت دا کار کوي چې کتا سره وي د 20 نوالا د 100 سارو پورې موږ تاسو له 1500 روپۍ پر من درکو. مثال کې ستاسو 100 د غری ساروي تا ته 1.5 لک روپۍ میاشت ملوي. تبا سروس ساتي داغه به مونږه دوایانه به مونږ در کوفری داغه به مونږ حفاظت هم کو خود غیره پار بتا ته مونږه 1500 روپۍ پر انمل چې کم نه ده میاشت تعالی خرچه در کو. کم واړه سروي دي نو داغه را پار 500 روپۍ پر من او چې کم نه شو دوه غری د پار ساتي داغه د پار 1500 روپۍ و سره دوایانه ضرورت مونږ ډاکټر فری داغه د پار بیا مونږه خوري جوړو فری جوړو تاسو له وو تنظیم ورته فری کو.
د کر کروندې او سارو د ساتنې لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د خبره شوی معلوماتو تر مخه حکومت د شوبې په هر ضلع کې د کر کروندې د پرمختګ لپاره فارم سرویس سنټرې جوړې کړې دي چې زمیداران کولی شي د دغه مرکزونو سره د کروندې په لړ کې تماس ونیسي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اوردون کو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې تاسو لپاره کلتوري پروګرامونه ساتل دي او پای کې به تاسو ته نن سر وړاندې کوو. اوس په دا موجوده وخت کې تاسو لپاره د نازی اقبال په واز باندې دا خسته سندره.